السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې پښتو خبرونه ته خراغلاست. لومړی خبرونه د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي د یو بل کال لپاره له 12 کلونو د لوړ عمر لرونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړلې پاتې کېدل زړه بوګنوونکي بولي. رینا امیری تیره شپه په خپل اکسپانډ لیکلي د ښځو پر وړاندې د طالبانو فرمانونه افغانستان بې وزله او بشري مرستو ته اړمن ساتي. هغې دا هم ویلي دا بندیزونه د دې لامل شوي چې یو شمېر کورنۍ خپل هیواد پرېږدي. هغې له امیری ټینګار کړی چې د افغانانو لپاره خپل اولادونو ته له زده کړې پرته هغه چې د نوموړي له قوله له تیرو سلو کلونو راهیسې دود ده پرته بله هیڅ بدیل نشته. رینا امیری زیاته کړې نړۍ د افغانستان د نیمایي نفوس په زده کړو د بندیزونو چې هغوی ته زیان هم رسولې د لرې کولو ملاتړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تېره اونۍ له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له پرانیستو پرته نوی ښوونیز کال پیل کړ. افغانستان میاشتې ټولنې افغانستان ته د هغو 19 ماشومانو د بیرته ستنېدو خبر ورکړ چې شپږ میاشتې مخکې جرمني ته د درملنې لپاره لیږل شوي وو. دا هغه ماشومانو چې یا یې هډوکي میکروبي وو یا هم په اور سخت سوځېدلي وو. په افغانستان کې درملنه ممکنه نه وه. افغانستان میاشتې پرون په خپله شبکه لیکلي دي چې د جرمني د سولې لیکلي خیریه بنسټ سره د شمې موافقې له مخې هر کال 2 ځلې په اور سخت سوځېدلي یا هم هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 12 کلونو وي او هډوکي میکروب لري د درملنې لپاره لیږل کیږي. دغه ماشومان ته د جرمني آلمان د دې خیریه بنسټ لخوا درمل او هر یو ته 55 یورو هم ورکړل شوي دي. د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي واحد نژن 13 شپنه وخت خپل چکی سیال جاکوب بهنیک ته مات ورکړا. یاد سیالي چې په جرمني کې د اوکتاګون د سازمان تر چتر لاندې وشوه تر درې پړاوونو وروسته د لوبڅارانو د پریکړې پر بنسټ واحد نژن د ډیرو نمرو په اخیستو سره د لوبې ګټونکی اعلان شو. 13 کلن نژن په 40 کیلو ګرامه وزن کې خپل سیال سره په دوی پړاوونو کې 15 دقیقې سیالي وکړه او ګټونکی شو. د ویل ده چې نژن تر دې وړاندې په 9 سیالیو کې 8 سیالۍ ګټلې دي او دای اتمه بریا وه. د مقاومت جبهه ادعا کوي چې تیر شپه په کابل کې د طالبانو په یو امنیتي پوسی د بریټ په پایله کې یو طالب وژل او نور یې ټپیان کړي دي. د جبهه په اکسپاډ یو اعلامیه کې لیکلي بریډ یې په یو لسم امنیتي حوزه کې د دویم مارکیټ په سیمه کې د طالبانو په امنیتي پوسټه کړې. د مقاومت جبهه زیاته کړې چې په دې بریډ کې د دوی وسلوالو او ملکیانو ته زیان نه دی رسیدلی. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د غزي د عامده روغتون په شاوخوا کې پرون شنبه هم جګړې روانې وې. اسرائیل وایي تر اوسه یې پر دې روغتون د پراخ چاپی پر مهال تر 100 او زیات وسلوال وژلې دي. د فلسطینیانو روغتیا وزارت بیا وایي دا چاپه د 50 ناروغانو د مړینې سبب شوې ده. د حماس ډلې 15 پوځي څنګه وایي دوی جګړمار په غزه ښار کې لا شفا روغتون بهر له اسرائیل ځواکونو سره په جګړه وخت دي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنه حماس ډله د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. حماس دا نه مني چې په روغتون کې د دننه د دوی حضور ولري. د اسرائیلو پوځیانو تیر دوشنبه پر سار په شفا روغتون چاپه واچول. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د اکتوبر میاشتې له 8 په روانه جګړه کې تر 2000 ډیر فلسطینیان وژل شوي. او د سایوز ام اس په نوم د فضایي بیړۍ لیکدون کې توغندای چې درې ستورمزلي پکې وو پرون فضا ته وتوغول شو. رویټرز خبري اژانس لیکي دغه ستورمزلي د امریکا د متحده ایالاتو روسیا او بیلاروس دي. د فضایي بیړۍ پرون د قزاقستان له بایکونور تمځي نړیوال فضایي تمځي ته وتوغول شو. په پام کې و چې د فضایي بیړۍ د لیکدون کې توغندای د تیرې پنځشنبه پر ورځ وتوغول شو خو تر الوتنې 21 ثانیې مخکې الوتنه د هغې په سیستمونو کې د برېښنا د ولټاژ د کمیدو له امله لغوه شو. رانو اوریدونکو د دې خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو دوه نور او پونزو پروګرامونو ته جلا شوې ده. خو له هغه وړاندې څورا پورنه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې په خوارزواکۍ د میلیونونو ښځو او ماشومانو د خطر کېدو پر احتمال اندېښنه ښیي. ادارې ازادي راډیو ته ویلي که وړل مرستې ونه شي شاوخوا 2 میلیونه ماشومان چې په سختې خوارزواکۍ اخته دي د مرګ له خطر سره مخامخ کیږي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د بېوزلۍ اندازه زیاته شوې او د ملګرو ملتونو په خبره دا مهال 14 میلیونه وګړي نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه څنګه برابر کړي.
په افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ د پراخېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو یوې ادارې په دغه هیواد کې په خوارځواکۍ د میندو او ماشومانو د اخته کېدو پر زیاتوالي جدي اندېښنه وښوده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دوی اټکل ښیي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې په میلیونونو ښځې او ماشومان له سختې خوارځواکۍ کړیږي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مرستیال ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
آمار نشان می دهد که انتظار می رود تقریبا 4 میلیون
شمیره شیعی چی داد کل مخی با پا 2023 کال که 4 میلیون شزی آماشمان لسخت خوارزواکی کریجی که کافی مرست نوی 2 میلیون ماشمان با چی شدید خوارزواکی لری او عمرون با تر 5 کلونو کم دی دا مرگ لجدی خطر سر مخامخ سی دا خورو نروال پروگرام تیر میلادی کال 3.5 میلیون ورون جنو و هلکوانو دا غراز 2.3 میلیون امیندوارو او شیدو ورکون کشدو تا دا خوارزواکی دا مخنوی لپاره خدمات وړاندې کړل.
تیر میلادی کال نړیوالو ادارو د هغو ماشومانو شمیر 1 میلیون یاد کړی و چې په افغانستان کې د سختې خوارزواکۍ له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ وو، خو دا شمیر سږ میلادي کال 2 میلیونه شول سوی دی. ملګري ملتونه وایي دا مهال 14 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس 1/3 برخه جوړوي نو پوهیږي د بل وخت خواړه له کومې برابر کړي. تر 2.5 کلونو زیاته موده کیږي چې پر افغانستان بیا طالبانو ولکه ټینګه کړې او له هغې وروسته ګڼو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې یا خپل خدمات وځنډول یا یې هم محدود کړل. ملګري ملتونه وایي تر 1 کال زیاته موده کیږي چې په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د دې سبب سوی چې اړو ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې ټکنۍ سي. د پکتیا اوسیدونکي کندهار د ژمي په یوه سړه ورځ د بشري مرستو ترلاسه کولو لپاره په قطار کې ولاړ وو. له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي
دا دلته خلک راغلي دا به یتم نه لري، ډیر مسکین دي، د افغانستان خلک ټول غریبان دي، مسکینان دي، کار دلته په افغانستان کې نسته، کوز ولې دا چې موږ وضعیت د ټولو ډیر زیات خراب ده.
د دې وضعیت د شکېدو څرک نه لګیږي او په افغانستان کې په میلیونونو کسان چې له بیکاری کړیږي نه پوهیږي د خپلو اولادونو د مړولو لپاره څه وکړي. د افغانستان په زیاتو برخو کې امیندوارې ښځې، هغه ښځې چې ماشوم ته شیدې ورکوي او تر 5 کلونو کم عمره ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي. کافي او انرژي لرونکو خوړو ته نه لاسرسی د خوارزواکۍ اصلي لامل بلل سوی او ویل سوي چې له 45 تر 55% کورونایو ماشومان ټیټ کیفیت لرونکي خواړه خوري او یوازې 14% ماشومان د قناعت وړ خواړه ترلاسه کوي. د خوړو د خوندیتوب د درجه بندی نړیوال سازمان یا IPC اټکل شي چې اوس مهال په متوسط خوارزواکۍ د اخته کسانو شمیر 2 میلیونه او 340 زره کسانو ته رسیږي چې له دې شمیر 840 زره هغه امیندوارې ښځې او میندې دي چې ماشوم ته شیدې ورکوي. له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
او په مسکو کې د وړمې شپې د حملې لامل نن په روسیه کې ملي ماتم دی. په هغه ډلې ز حمله کې چې د جمعې نه وخته کراکوس کې د کنسرت پر مهال یو سالون کې وشو، د روسي شمیرو لمخې 133 کسان وژل شوي او 150 نور ټپیان شوي. د دې حمله مسولیت د داعش افراطي ډلې منل دی. په نړۍ کې ګړو بنسټونو او هیوادونو د حمله غندلې ده.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په کراکوس کې د کنسرتونو پر سالون د وړمې شپې حمله غندلې او په روسیه کې نن یکشنبه ملي ماتم اعلان کړی دی. پوتین ژمنه کړې چې د دې وژونکي حملې عاملان به مجازات سي. ولادیمیر پوتین په هغه سبسي وینا کې چې تر پیښې شاوخوا 13 ساعته وروسته خبره شوه، دغه تاوتریخوالی یو تروریستي او وژونکي حمله بللې ده. هغه ویلي اوس اصلي موضوع د هغو کسانو د نویو جنایتونو مخنیوي ده چې په دې وژونکي حمله کې لاس درلود. د روسیې ولسمشر دغه راز ویلي 4 مشکوک کسان چې د چارواکو په وینا تر دې مخکې نیول سوي وو د اوکراین پر لوري د تک په حال کې وو. هغه ځای چې د پوتین په وینا د اوکراین لوري د هغوی د تیرېدو لپاره په پوله کې یو ځای په نښه کړی وو. د روسیې د کورنیو چارو وزارت پرون ویلي 4 وړه حمله کوونکي د روسیې وګړي نه دي. روسي چارواکو مخکې ویلي و چې د 4 مشکوکو حمله کوونکو په ګډون 11 کسان نیول سوي دي. د روسي چارواکو په وینا له دې شمېر ځینې کسان په لویدیځه سیمه بریانس کې د بیلاروس او اوکراین پولې ته څیرمه نیول سوي دي. د دې تاوتریخوالي تر پیل لنډه شیبه وروسته د اوکراین چارواکو مخکې تر دې چې روسي چارواکي په دې پیښه کې د اوکراین د ارتباط خبره وکړي په دې حمله کې هر ډول دخالت رد کړ. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په مسکو کې د دې خونړۍ حمله مسؤلیت منلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په ویلسن چړنیز مرکز کې یو چړونکی مایکل کوګلمن ویلي داعش په مسکو کې د ورستۍ حمله یوازنی عامل دی.
I think it's a credible claim in the sense that Islamic
فکر کوم دا یو به اعتبار ادعا ده په دې معنی چې داعش د لږ هغو حملو مسؤلیت اخلي چې واقعیا یې ترسره کړی نه وي. زه استدلال کوم چې لکلون راهیسې داعش غوښتل روسیا پناه شي کړي که تیر وخت ولاړ سي او د داعش د مهمو مشرانو ویناو ته کتنه وکړي تاسو ګوري چې روسیا تل د یو شریر او صلیبي دولت په توګه یاد شوی او د امریکا له متحدو ایالاتونو سره په یو کتار کې راوستل شوی ده. دا دائم چې په روسیا کې ځینې سیاسي جهتونه لکلونو راهیسې د اسلامي دولت ډلې د نارضایتۍ سبب شوی دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت ویان ادریان واتسن ویلي دوی د دې میاشتې په لومړیو کې په مسکو کې د تروریستي حملې د احتمال په باب اطلاعات راټول کړي وو او لروسي چارواکو سره یې شریک کړي وو. په مسکو کې د امریکا سفارت هم روانه میاشت خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی و چې د سفارت په ټکو تروریستان پر مسکو د یوې حملې د تنظیم په حال کې دي. د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او نورو بنسټونو ترڅنګ د نړۍ ګڼو هیوادونو او رهبرانو په مسکو کې وروستۍ حمله غندلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر وولکر تورک دا حمله وحشیانه بللې او له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل هم په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې د مسکو د کراکوس سالون حمله په شدت غندلې ده. د نورو مشرانو ترڅنګ د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان، د هند صدر اعظم نریندر مودی، د جرمنی حکومت او په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت هم په جلا جلا اعلامیو کې د تروریستي حمله په شدت غندلی او له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده.
ډیره مننه کوم او چې تر دم غړي پورې را سره وي وسام لښمنې سره سم د ازادي رادیو د 19 پروګرامونه تاندې څنګه یو په سی بیا درسي سات خبرونه خبريږي. دا تاسو واوري خو وخت ولري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ځینې کسان په تیر بیا یو شمیر ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې داسې لیکل کوي چې هغه د نورو ځوانانو په خبره شخصیت وژنوي.
نور نړۍ سوشل میډیا ته ډول استعمالي مولي ته ډول استعمالو زوريژن په دې حالت باندې فیسبوک، یوټیوب، ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړ د یو چا څخه واخله هر لیکنه چې دیور پسې وکړه.
د ټولنیزو رسنیو څه ډول کارول پکار دي؟
که فیسبوک او ټویټر که هر څه دي د لکه چاکو د سیدی نو لکه د چاکو نه چې هم موږ میوه په پوچاوای شو کار پکړا شو هم یو څوک په واجل شو قاتل پکړل شو هر خپل لاس کې دی حضرت په خو باندې خلکو ژوند خپل ځان تبا کوي کنه په دغه نه ګټه خلې یو چاته ګټه رسیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو کړی قدر منه ورتونکو د اکثر کسانو په باور ټولنیزو رسنیو نړۍ په کوچنی کلی بدله کړي د وګړو ترمنځ د معلوماتو شریکول اسانه جر او امهاله کیږي. خو ټولنیزو رسنیو په ځینو هیوادونو لکه افغانستان کې د یو شمیر خلکو په تیر بیا د ځوانانو په منځ کې ستونزې هم را جوړې کړې دي. دا چې څه ډول ستونزې د میدان وردګو له اوسیدونکو مرینا څخه یوړو.
کوم وخت ما فیسبوک جوړ کړای و نو ترڅو په یده لمه چې یعنی زه باید په دوه کې مسیج ریکوست او کوم څه او څه یعنی دا ټول شی باندې کوم تر هغه پورې یعنی باور وکړ کوم چې تا نو مې لیدل چې دا د خزه ده یعنی زه ته ډیر مزایمت وکړ چې یو دوه پزړه کې به یو ویره پیدا شو چې یعنی دا څوک دی دا به څو یی دا مو څه پیژنې دا نو یی چې کزه یو چا خورته مزایمت وکم هغه خو بیرته دې ما خورم یو بل اورد دې ما خورته څوک مزایمت وکنه په ما به څوره بده ولګي ک فیسبوک ټوئیټر کې هر څه دې لکه چاقو داسي دي نو لکه د چاقو نه چې هم موږ میوه په پوچا وای شو کار پکړای شو هم یو څوک په واجل شو قاتل پکړلای شو هر خپل لاس کې دې حضرت په خو باندې قاتل کې دې خلکو ژوند خپل ځان تبا کوي کنه په دغه نه ښه ګټه خلې یو چاته ګټه راسيږي دې راي خلک دې چې خپل خورته یا ته په نابلاته شماره باندې زنګ راشي په کور کې مړی جوړي وي غم یې نه وي مړی وي خدای همیشه خلکو دوران ته په مغه شماره باندې زنګونه کوم زایمت کوم اسی جون کا هیڅ جاهل خلک په باورم کويشته و ګراینده داس چې به عکسونه خستي وي به عکسونه په میموري کې چول ونه میموري به چې ورکه شو مکه عمل عکسونه به څه کړه یا به چې قاستان نه په ټاول هغه به نشرات ته خبره کول و سید مغه وخت یعنی دی پاتمن دی وي عزتمن انجل کې عکس روښته دی غوسه یو داس میسج ولګی چې داس نو هغه چې کله خپلوان یو خو عموما یعنی په کور کې کور دی کزور دی ټول فیسبوک لري ته په یک شي دا قاستان هم چا کړی ک په یک شي مثلا او دی به عکس بخي پیژن نه داس یو پوسټ په ورسته وکړي چې دی غو دی پاره به یعنی د مرګ فرمان صادر شي هدف مو دا دی ک بعد استفاده از نه وشي دی هغه د خلکو ژوند تباه کی وی یو ځوان چې دی یو چا په نامه پوسټ کوي دی یو چا توهین کوي ک هغه خو سنه غم جونی وی کاله کی کار چوپی هغه دی غو دی آینده پر لا فکر وکړي غو ټول آینده په غو پوري تړلې ده په یو بعد خو خبر پوري
دا وځین جونی نه دی چې لزینو خلکو څخه دا چې ټولنیز رسنۍ لکه څنګه چې په کار ده نه کاروي شکایت کوي هلکان هم ورته خبرې لري حفیظ احمد نصرت وایي چې د ټولنیزو رسنیو په تیره بیا فیسبوک کارول ځان ته اصول او اخلاق وړي خو نن سبا کله ناکله په پام کې نه نیول کیږي
د سوشل میډیا او پلیټفارم د خپل ځان ته د استعمال طریقې لري لکه څنګه چې باید وکړول سی لبه د مرغ په افغانستان کې هغه استفاده نه ځینې کیږي فیسبوک یو خاله رسنۍ ده باید په منظم ډول وکړول سی د اطلاعاتو معلوماتو لپاره د دې سره سره د مثبت ذهن او مثبت انګیزې د خپرېدا لپاره او خلکو ته د معلوماتو رسولو په وخت کې باید وسخ استفاده وکړو لبه د مرغ چې په افغانستان کې تر ډیره پوری په تیرو کلونو کې موسم فیسبوک یو ډول کارې ده چې د بل د تخریب او یو بل په سیده من په ذهنیت تخبرولو او د داس تبلیغات فرق کاریده چې هغه اکثره شایعات او غنګوسې به وي اوازې به وي هغه خلکو فیسبوک ته چولا او ما ځانه فکرونه به خراب کړ باید د فیسبوک د ما ځانه خرابیا د پاره ونه کړول شي بلکې د فکر او ذهنیت ته جوړولو اطلاعات او معلوماتو د خبرولو یو ډول د ساتری لپاره باید وکړوس
ډیره زیاته مننه همدا پوښتنه ما کوله چې تاسو هم تر یو حده پورې ځواب راکړ اکثره زموږ تاسې ځوانان فیسبوک د بل کس د شخصیت وژنې په مخه کاروي یا نامناسب پوسټونه کوي او یا هم کومنټ هغه څه چې په کار ده نه ورکوي ولې ځینې افغان ځوانان دا کار کوي
په دې پورې وی د سوشل میډیا کوم وسولو فالسي چې په غوڼه کې ژبي او فیسبوک ته لاسرسي پیدا کړی وار څه چې ډېر غواړي یا څه چې په ذهن کې راوګرځي وی خبروي او مشربیه هغه بدا چې بیا فیدبیک شي او ورسته کوم منفي نکاس چې لري هغه ته دوی نه ګوري یو دا مسله دا بل خبره دا چې د ناپوهي یا د دیلم د سټیټواله مې یو مسله د چار چاپ لمړي لاس کې سمو کله سره پیدا کړی دی نو چې شخصیت ته یو کتل سم سر شات نه لري د پښتو ته پرونې کې شو نه پیژنه نه دیم پر پښتو باندې کال دی پښتنه کې یو د بل شخصیت وژنه کوي او د خلک رسنۍ چې منفي تبلیغات خپروي او هم ذهنونه خرابوي
هغه کسان چې کله ټولنیزو رسنیو ته ناستی ګوري وخت ځای کوي هغه یوازې فیسبوک نه د نورو مکولې سوسر یادیو کې مثلا نن سبا ټیک ټاک ډیر زیات رواج دی انستګرام سو ټیک ټاک سو دا هرڅه کوم کسان چې مطلب لولي دوی به څنګه دا درک کړي چې دغه پوست غلط ده تاسو خپل تجربه سره ته وایي څنګه یو څوک پوسی چې دا حقیقت نه لري
تر دې پوری د فیسبوک پر معلومات باندې باور کولم صحیح نه دي ځکه یو ورسره کوم باندې څه ګرځېدلې پولیسي بل څه ټولې ادارې به چې د فیسبوک اکاونټ نه ولري پر هغه باندې باور کېدل چې اکثر رسنۍ زی ادارې دي چې د فیسبوک څخه معلومات خپریږي هغه واقعیت کې او د منډې په توګه کاریش اما عمومي هم ځوانان چې هغه شایعات خپروي او افغان ځوانان چې وایي ځینې منفي تبلیغات خپروي یا مثلا ځینې ډلې چې وایي د بل د تخریب لپاره کار کوي دا ډیر سخت ده په واقعیت سره کله چې د دې تحقیق کیږي او معلومیږي چې کوم څه شایعات دي کوم څه اوازه ده کوم څه تبلیغات دي او کوم څه واقعیت دي دا به یو ستونزمن کار وي دا په نورو دنیا کې هیوادونه د دې د مخنیوي لپاره مختلفې لارې چارې لټوي خو تر اوسه نړۍ هم په دې نه ده توانېدلې چې د پیک او د غیر پیک مسایلو ترمنځ تحقیق وکړای شي او خلک هم بیا په افغاني ټولنه کې چېلته علمي سطح ټیټه ده خلک ته دومره فوریغه د تحلیل برخې یو څه کمزوري ده نو ډېره به سخت وي چې په افغاني ټولنه کې مونږ د افغان ځوانانو په توګه تر ډېره فوري هغه سې تحقیق وکړلی شو لکه څنګه چې په نورو دنیا کې ترې اوبېده فوري کېږي
بله لکه څنګه چې تاسو وویل ار څوک نشي کولای په دې پوسټ چې دغه کوم څه خبره سوي دي دا رښتیا دي دروغ دي دا څه دي اوس نو هغه کسان چې فیسبوک کاروي د تاسو مشوره به غوته سوي چې د خپل اخلاقي دند وګڼي چې غلط څه خبره نکړي
د خپل رسنیو له دغه ټولو پلیټفارمونو لکه فیسبوک دی انسټاګرام دی ټویټر دی او نور هغه د سوشل میډیا پلیټفارمونو دي چې په دنیا کې کاریز لري ټولو باید مثبته ګټه واخیستل سي د یو افغان په توګه دی یو ځوان او مسلمان په توګه باید خلک په فیسبوک کې مثبت نظریه یا مثبت فکر یا مثبت انګیزه تروي چې هغه ته وده ورکړي او هغه خپره کړي له منفیات او شایعاتو باید ډډه وکړي
یعنی دا به په خپل ګټه هم وي خپل شخصیت ته به هم زیان رسوي
بالکل دا چې شخصیت د فیسبوک لا پانت من میشي که څوک ټول ورځ لګیا دی یو بل پسې تخریب کوي شکنځلې کوي هغه سینا کوچات خپروي چې هغه ټولنې په خیر نه دی دا معنی چې دغه فکر دغه شخصیت او دغه علمیت غونه دي نو څوک چې علمي اخته دی او علمي مسایل شریکوي د ټولنې د فار کار کوي اما ذهنیت ته فار کار کوي او مثبت انګیزه په ټولنې کې خپروي دا دغه څرګندې چې هغه کس خپل هم دومره جوړ سړی دی هم دومره لوستی سړی دی هم دومره فعال سړی دی
د زابل اوسینکو روح الله هوتک وای چې دای په خپل فیسبوک پانا ورزشی او نور ټولنیز معلومات خپروي هغه معلومات چې خلکو عامه په هواي زیات کړي خو بیا هم ډیرای وخت داسې کومینټونو سره مخ کیږي چې په خبره دای ډیر خفه کړي
ټولنیز موضوعات او ځینې مهم خبرونه نشروم خو ډېر پرخه مې ورزشي مطالب ته پر خپل فیسبوک پاڼه باندې ورکړې ده کله نا کله په ټولنه کې دا سي ناخوالي یا بد ټولنیز دودونه او کلتورونه دي چې هغه موږ په خپل پاڼه باندې پورته کړو برګون راپورته کیږي کله نا کله دغه سي پیښ سره مخامخ شوی یو سي مثال شو مثال د نجونو د شونځوي بندېدلو موضوع د کله نا کله سي راپور کا اساسه ته راپورته کیږي او کله نا کله زیات ولورونو دی او کله ناکله په بازار کې د ځینې جنسونو په ګرانه باندې خرڅېدل دا موضوعات کله پر فیسبوک راپورت کونه اتمان بیا خبرګون لري
خبرګون چې ولري بیا څه رقم کومنت تاسو اخلي آیا د شخصیت وژنې مو پکې کیږي
او کله ناکله ځینې د ټولنیزو رسنیو کارونکي دغه سي الفاظ په کمنټونو کې لیکي چې هغه زموږ پر روحیه باندې منفي تاثیر کوي خو بیا موږ هغه څوک چې د بحث وړ یا کینات کوي هغه ته خپل دلایل وړاندې کوو او څوک چې کینات نه کوي یا بحث باندې سر نه خلاص یا غنو بیا یا بلا کوو او یا کمنټ پټو
بله کوم یو د سې کومنت راتوای خپل چې په تاسو ډیر بد تاثیر کړی او واقعا هم چې هغه ډیر یو بد کومنت وو
او ډیر دغه سموزات ز تقریبا د 2018 کال رئیس فیسبوک استفاده کوم نو ډیر دغه خبرګونونه موږ لیدلې دي ډیر دغه عکس العملونه موږ لیدلې دي نو که درته وایم به خپ ډیر د ډیر وخت زما یې سکرای مخه بیا مهمه خپل فعالیت پر فیسبوک باندې د لاس نه دور کړی او خپل فعالیت جاري ساتلې ده کله نا کله مشتا اس په ټولنه کې خلک دغه سي الفاظ وکړي چې هغه زموږ تاسو د ټولنه سره سمون نه خوري زموږ تاسو په ټولنه کې هغه بد الفاظ خو بیا هم هغه خپل فعالیت جاري ساتلی دا او ماته مونږ د منلې او خپل هغه څه رساجه په ټولنه زو رسنیو باندې د ځوانانو حقوقي اندارنګ د ټولنه د نور اخشار حقوقي ته دغه لپاره خپل ځخ ورته کړی دا او د خلکو په کمیټونو په سیمه ډیر سره د ګرځولې البته هغه ملکی کمیټونو سي مثبت سي بیاي دا غوم بیا هر کله کړی دا
تاسو د څه مسایل وړاندې کوي چې هغه د خلکو په ګټه دي مثلا تاسو ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د نجونو خوانځای ده او په خوا کې ولوار ده او په خوا کې په بازارونو کې لوړ نرخونه دي څه فکر کوي والدې تاسو خو کارونو ته غلط کومنټونه راځي
دل دلته ځینې کسان هغه دغه موضوعات غلط برداشت کړي، د پوهې سطح یې ټیټه وي او همدارنګه ټولنیزو رسنیو ته تازه راغلي دي، د ټولنیزو رسنیو سره ډېر بلدیت نه لري او هر ښه موضوع د دوی تر ذهن باندې سرچپه ورسي. نو په دې خاطر بیا د فیسبوک ساده طریقه او ساده استعمال هم دلته خلکو ته زمینه برابره کړې ده چې دوی غلط کمنټونه وکړي. نو د فیسبوک سره خلک بلد نه وي او موضوع ښه درک نه کړي، بس د موضوع تر ویلو مخکې دی عکس العمل وشي او وروسته چې بیا بحث ورسره وکړي یا په مسنجر خبر ورسره وکړي چې دا دی ولې دغسې موضوع کړي، نو دا وایي زما سر نه شو خلاص. نو دغسې موضوع د خلکو د پوهاوی نشتون ده او د فیسبوک اسانه استعمال ده چې هر څوک لاسرسی ورته لري، که درس ویلی که نه ویلی، که علمي ساعته ولري که ونه لري. دغسې موضوعاتو کې بیا ځوانان په اسانۍ سره کمنټ کولی شي او ځینې کسان بیا په جیلي اکاونټونو باندې شخصیت وژنه کوي، که په بله برخه کې مشکل درسره ولري دی په جیلي اکاونټ باندې منفي کمنټونه کوي، که ته مثبت نظر هم خپور کړي، مثبت پوسټونه وکړي. دغسې موضوعات چې د فیسبوک اسانه استعمال او د فیسبوک د شرایطو اسانوالي دغه د شخصیت وژنې مسایل یو څه ډېر کړي دي.
دغه په ټولنیزو رسنیو کې یو بل سره دیالوګ، البته هغه دا ډول دیالوګ دا ډول د خبرو کول چې هغه مناسب نه وي، کله خو به داسې نه وي سوي چې دا په فزیکي شخړه باندې واوړي.
ډېر دغسې مثالونه لرو چې فیسبوک پوسټ یو چا کړی، د چا شخصیت وژنه یې پکښې کړې، یا په چا پسې دغسې معلومات خپره کړي چې هغه حقیقت نه لري، د هغو تر منځ بیا دغسې موضوعات راغلي دي. او حتی ځینې کسان چې پر فیسبوکونو باندې دوی غلط معلومات خپره کړي، په چا پسې د ځانه خبرې خپرې کړي، هغو ته بیخي تر عرض پورې رسېدلي یا ارزونه سره کوي. په تېرو حکومت کې هم همدغسې مسایلو سره موږ مخامخ شوي او په وس کې که غلط استفاده مو ورڅخه وکړه، دا نو بیا تر ګټه یې تاوان ډېرېږي. او
بله، ډیر زیاته مننه، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
کور ودان خوشاله
اوسئ. افغان خبریال ځوان تکلوی لبد مرغز موږ ځینې ځوانان په ځای دي چې د یو څه په اکله مثبت ذهنیت ولري، منفي خواته زیات پام وي. اغلی تکل په یوې مرکې کې وایي
فیسبوک کې یو لیکنه وایي چې معمولی یو حروف د یو لغات څخه فاتې چې وګوره لس پنځلس کمنټ درته سوي منفي، اما که څه موضوع دی راخستی د یو صحیح شو ویډیو یې په خپل فیسبوک پاڼه، ټویټر پاڼه یا انسټاګرام دی څه موضوع ته اشاره کړي یا په لیکنه یا په ویډیو شکل باندې چې وګوره دوا لایک درې لایک څلور لایک، یعنی زموږ خلک بیخي مثبت شان خوشحالي نه. اکثریت خلک دا فکر داسې منفي جوړي چې دوی منفیاتو باندې کمنټونه هم کوي، د دوی نظر هم منفي، که پر ټویټر دی که پر انسټاګرام باندې دی، که لږ څه اشتباه یې درلوده دوی لاس پنځلس کمنټ درته کوي چې دا پلانکې اشتباه لري، دا وکړه هغه وکړه املا دې سمه کړه، هغه به ستاسو څخه اشتباه شوي. اما که دې ښه لیکنه پورته کړې وه، اپلوډ کړې دې وه، ښه موضوع دې انتخاب کړې وه، بیا نه تشویق شته او نه څوک لایک کمنټ درکوي.
بله، تاسو په نظر د دې علت څه کېدلی شي چې زموږ ځوانان له دې نه چې د یو څه مثبت اړخ ته فکر وکړه منفي اړخ ته ډېر ورځي؟
د فیسبوک، انسټاګرام او یا هم یوټیوب د دې څخه غلط استفاده، په داسې فکر د فیسبوک انسټاګرام ته نه داخلېدل چې دوی به یو څه ورڅخه زده کړي، د ټوکو ټکال دپاره راغلی، د خپل ساتیرې دپاره راغلی، د زده کړې دپاره نه.
د یو ځوان په صفت کراتوای له ټولنیزو رسنیو نه څه ډول استفاده باید وسی؟
زه یو خبریال یم په عموم کې د خپل هلمند ولایت، د نږدې نورو ولایتونو اکثره وخت شایستان زورونه اخلم، شو ویډیو په ټولنه کې چې بد رواج، بد فرهنګي، هغوی ته اشاره، پر موضوع باندې بحث. دا زما یو دنده ده او زه د خپل فیسبوک دغه ډول استعمالوم چې د هیواد ښکلای په نړیوالو باندې وینم، که کوم بد فرهنګي، بد رواج پر هغوی باندې ځوانان سره غېږم، د یو عامه پوهاوي په توګه د خلکو دپاره استعمالوم. هر ځوان باید د اجتماعي رسنیو څخه د زده کړې او نورو ته د خیر دپاره استفاده وکړي.
بدبختانه یو شمېر کسان له ټولنیزو رسنیو نه د مقابل کس یا د نورو کسانو د شخصیت وزنې په موخه کار اخلي، یعنی داسې څه نشروي چې د هغو شخصیت تر پوښتنې لاندې راسي. په دې هکله دې څه اورېدلي، څه دې لیدلي؟
زه خپل ځان درته یادومه، یوه ورځ مې په یوه ساده یوې کې اشتباه کړې وه چې رالمه
دا د شخصیت وژنې موضوع ده. یو ځوان سم پوهېږي چې زه په املا کې اشتباه نه لرم او په دغه یګانو باندې ښه پوره پوهېږم. داسې کمنټ یې کړی و چې په هغه کې زما شخصیت ته زیان رسولی و چې یګانې زده کړه ته خبریالې دا وکړه وکړه چې دا یو ښه فکر نه او ښه مثبت کمنټ نه دی.
بله، یو شمیر کسان شخصي مسایلو ته مداخله کوي، یو څوک دا رقم یادوي چې هغه د ټولنې لسترګو نه ولويږي، غلط شیان ورپسې لیکي، غلط پوسټونه کوي، په دې اکل راته وغږیږي.
کور آباد لکه څنګه چې تاسو ویل نن سبا د زموږ اکثریت افغانان دغه فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، ټویټر دا دي شان ګڼي. اکاونټ جوړ کړه، د یو چا عکس واخله، هر لیکنه چې دی ورپسې وکړه، هغه ته نه ګوري چې د دې ځوان بیکګراوند دی مورته خراب کړي، شخصیت دی مورته خراب کړي، یا د هغه اجازه شته چې دا عکس اپلوډ کړي چې په نړیواله سطح خلک ګوري. دا شان ستا اوس هم موږ سفرانې وینو چې خلک د یو چا بې اجازې پرته ویډیو کوي، د یو چا بې اجازې پرته لیکنه کوي او معمولي جنجال ورسره وکړي، عکس یې اخلي دغه په اړه لیکنه کوي. زه خوایم داسې کسان چې فیسبوک لري، د فیسبوک په استعمال نه پوهېږي، داسې کسان سره ناسته ولاړه او بل خو د یو ځوان دپاره د فکر او بل د تعلیم واده په ټول افغانستان کې تعلیم واده هره برخه چې زموږ او ستاسو جوړېږي د تعلیم په ودې باندې چې په هره برخه کې عصري تعلیم ولرو، تر څو زموږ خلک د فیسبوک په استعمال هم پوه سي، په ښار کې په ګرځلاو هم پوه سي، د یو چا سره په خبرو پر روي هم پوه سي، په دې هم پوه سي چې د یو چا شخصیت ته په څه ډول تاوان رسیږي، په دې هم پوه سي چې د یو چا سره خپل ستونزه څه ډول حل کړي. په فیسبوک کې ستونزې نه حلېږي، په کمنټو باندې ستونزې نه حلېږي. زموږ اوساس خلک اوس تاسو وګورئ په کمنټو کې سره جنجال یو بل ته سپکې سپورې وایي، دا د حل لاره نه ده. او د خلکو فکر ډېر کوچنی، په فیسبوک کې یو بل ته پوسټونه کوي چې په تاسو کې کوم په پوسټ هغه ما پسې کې د فکر کې چې دا اوس د نن سبا د ستونزې د حل لاره ده. خدای نه
وس یو بل څه ډیر عام دا غا ټیک ټاک دی چې معمولا دې کې لایف خلک راځي، دا هم ډیر زیات یو بل ته توهین کیږي، د شخصیت وژنه کیږي، په لایف توګه ټول نړۍ ګوري.
بالکل، ټیک ټاک زه ته ټول نړۍ دیوال، نن سبا ټیک ټاک جالب ترينه شام پکښه ست ټول ګوري. یو ځوان خپل ځان ته ضرر رسي، خپل شخصیت ته ضرر رسي، اما د ټول افغانستان په سطح باندې داسې ویډیو جوړي چې ټول افغانستان ته ضرر رسيږي. موږ ښه مثال ویلی شو ځینې کسان چې تاسو ټیک ټاک ګوري د افغانستان په نمایندګۍ باندې په دوبۍ یا په ترکیه یا په نورو هیوادونو کې ناشتي، بې اندازې د چوکاټ څخه وتلي ویډیوګان جوړي د دې لپاره چې دوی وایرل شي او پیسې ورباندې وګټي.
تاسو د نړۍ په اړه معلومات لرئ، د نورو ملکونو په اړه هغه ځوانان څه رقم کاری؟
بالکل، ستا پښتون ته زه داخل سوم لکه څنګه چې تا وویل چې نور نړۍ د انستاګرام څخه یا د یوټیوب څخه یا د ټیک ټاک څخه ټول استفاده کوي. موږ تاسو ګورو دا لیدونکي یوازې دا نه چې ته پسخان دوه چونکې چکالی وکنه ته به لیدونکي ترلاسه کوي. داسې ویډیوګانې ستا یو طبیعي ځای ته تللي، لس ثانیې ویډیو یې جوړه کړې، میلیونه نه کتونکي لري، هغه یې مسلکي زده کړې چې څه ډول باید ټلیفون ونیول شي. نن سبا موبایل ژورنالیزم دی چې خلک ښه استفاده ورڅخه کوي، د یو عکس د نیولو زده کړه یې خلکو ته په دېرش ثانیو کې ښودلې، په میلیونونو کسانو یې کتلي، هغوی هم پیسې ورباندې ګټي. هم یې شخصیت جوړ کړی، هم یې د خپل هېواد عزت ساتلی، هم یې خپل عزت ساتلی. د انګلیسي ژبې د فارې کورس جوړ کړی په ټیک ټاک، لاند ویډیو لاند معلومات انګلیسي ژبې په اړه ملنونه کسانې ګوري. دا معنی نه چې زه د ټیک ټاک د فارې ټلیفون د کښینم پیس کوجور به کوم، ټوکی ټکالی به کوم، ځان شخصیت کام یو ته به ضرر رسوم، بیا به زه پیسې ګټم، چې دا هیڅ پیسې نه دی او په دې باندې به هیڅ شخصیت هیڅ وخت ترلاسه نه کړي.
یو هیواد ته دا څومره زیان رسوي؟ افغانستان چې په ټوله نړۍ کې نوم لوړ دی، داسې کارونه څومره یو ملت هغه ارزښت نورې نړۍ ته کموي؟
زه یو ټیک ټاکر او یو ورزشکار سره مقایسه کوم. راشد خان د زموږ ټول افغانستان ستوري دی او په ټول نړۍ باندې افغانستان قوي ځلاند او قهرمان یو پیژندل دی. اما ځینې ټیک ټاکران ډېر وایرل دي په خپل بیس په جوړ غلطو خبرو باندې، دوی افغانان ډېر غلط معرفي کړي دي چې افغانان یوازې سکنځل، بدې خبرې، بد الفاظ، بې تعلیمه، داسې افغانان معرفي کړي. اما چې افغانان داسې نه دي. ځینې سیلانیان افغانستان ته راځي، زه ورسره ګرځم، هغوی چې افغانستان ګوري، خلک یې ګوري، وایي لکه څنګه چې په سوشل میډیا کې افغانستان معرفي دی، بې بالکل هغه سره دی.
د تاسو نظر، د تاسو مشوره هغه ځوانانو ته څه ده چې هغه له سوشل میډیا څخه سمه ګټه نه اخلي، د څه خبروي چې نه یوازې دا چې خپل شخصیت ته زیان رسوي، د یو مملکت ارزښت او عزت ته زیان رسوي. تاسو به د یو ځوان په توګه څه ویل ورته ولرئ؟
دا څه مکوي چې تاسو کورنۍ، تاسو هیواد، تاسو کام تر سوال لاندې راشي، شخصیت ته مو زیان ورسیږي. سبا ښه بی ګراوند ونه لري، یو کال بعد تاسو دا حالت نه غواړئ، زه ډاډه یم. نو مکوي داسې کارونه چې سبا یا بل سبا تاسو په دې باندې ځورېږئ، وجدان ته ملامت یاست. نن سبا هغه ځوان چې فیسبوک اکاونټ لري، ټیک ټاک اکاونټ لري، د دوی شخصیت په فیسبوک او ټیک ټاک کې په تمامه معنا معلومیږي. نو زما پیغام دی ته دادی، دغه وخت چې پر فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، ټیک ټاک باندې استعمالوي، خپل شخصیت وژني، افغانستان بد معرفي کوي، کورنۍ مو بد معرفي کوي، دغه وخت په درس، تجارت او تعلیم باندې تیر کړي.
او بیا راسه په سوشل میډیا کې هم هغه غټور څولان دی کوي.
بالکل بالکل بالکل.
ګران دوستانو، دا و د دې ونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته ښه راغلاست. په درسی ساعت پروګرام کې نن د تاریخ مضمون واردی. په نننۍ خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسیږي. یادونه کوم چې د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. د ووم ټولګیز د کونکو ته خره غلاست وایم. د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علی السلام د قوم د اوسیدو یو شمیر مهمې سیمې وپیژندې. د تیر درس په دوام نن د ابراهیمی تاریخ او پزرپوري برخه لولو. خونکې نن د ابراهیم علی السلام له لوري د بوتانو له عبادت څخه د خپل قوم را ګرځولو تاریخ بیانوي. دا بوورو چې ابراهیم علی السلام په دې لار کې څه سختۍ وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپلو بندگانو باندې مهرباني وکړه او د غو د لښون د پاره یو پیغمبر ابراهیم علیه السلام راوستوي. اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علیه السلام او نمرود وایو. ابراهیم علیه السلام د ازر زوی وو او د بابل یعنی بین النهرین په خاوره کې وزېږېدی. نوموړی له هغو لویو پیغمبرانو څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمیرلی وو او د خپل نیکو اخلاق څخه په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده. ازر چې د ابراهیم علیه السلام پلار وو، بوتان جوړول او خلکو د هغه بوتانو عبادت کوي. کله چې ابراهیم علیه السلام ځواني ته رسیږي یا هم ځوانیږي، نو ولیدل چې د بابل خلک د بوتانو عبادت کوي. ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل په خپل لاس جوړ شوي بوتان خپل خدایان مه بولئ، ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي، نه چا ته ګټه رسوای سي او نه هم چا ته تاوان رسیږي. د کایناتو خدای یو دی، موږ یې پیدا کړي یو، مشترس کو روزي راکوي، کله چې ناروغ سو صحت راکوي او د مرګ څخه وروسته مو بیا راژوندي کوي. خو د ابراهیم علیه السلام خبرو پر ازار او د بابل پر خلکو باندې کم اغیزه او تاثیر ونه کړي او ورته ویل چې دغه کار زموږ پلرونو هم کړی دی او موږ هم کوو. ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل چې تاسو او تاسو پلرونو عبادت کله چې عبادت کوي دا دواړو غلط کړی دی، یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دی. د خدای پاک جل جلاله وحدانیت او هستی ومني تر څو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه شي. ازر ورته په غوږ کېږي او ورته وایي چې کچیرې ته موږ منه کوې نو موږ به تا سنګسار کړو. نو ابراهیم علیه السلام هم په ځواب کې ورته وایي چې ما وبخښي، دا بخښه د د پلار په خاطر وغوښتل چې د د پلار هم بت پرستو د بوتانو عبادت یې کوي د دوی د ډلې څخه او داسې نس کېدلی چې پر خپل زوی دې کم پلار نه یې کړه. نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغوښتله. وروسته د هغه په ادامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بوتانو ماتول. ابراهیم علیه السلام څنګه بوتان مات کړ اوس به وایو. یو ورځ د کلي خلک ټول د اختر په میله د ښار څخه وتلي وه. نو ابراهیم علیه السلام له دې حالت څخه ګټه واخیستله او د بوتانو کوټې ته ننوتې. بوتان یې ټول مات کړل او تبر یې د لوی بت په غاړه کې کښېښوي. کله چې خلک بتخانې ته راغلل او ویلیدل چې بوتان یې ټول مات شوي دي، نو له ابراهیم علیه السلام څخه یې پوښتنه وکړله. اوس نو پوښتنه دا پیدا کېږي چې ټول خلک د ښار څخه وځي مګر ابراهیم علیه السلام ته نه څوک څه وایي او نه هم ورسره ځي. ابراهیم علیه السلام په هغه ورځ دوی ته داسې وویل چې زه مریض یم. د هغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره دوی ټوله بوتان ماتوي او هغه تبر د دوی د لوی بت په غاړه ورزړوي. ابراهیم علیه السلام څخه بیا وروسته د خلکو پوښتنه وکړه چې د بوتان تا مات کړی دي، خو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې یا ما نه دي کړی، تاسو مو د خپل لوی بد څخه پوښتنه وکړئ. خلکو ورته وویل چې بد خو خبرې نشي کولی او هغه هم نه شوریدلی سي او دا کار هغه نشي کولی. ابراهیم علیه السلام بیا ورته وویل که چیرې بد خبرې نشي کولی نو تاسو ولې عبادت کوئ؟ سره له دې هم د بابل خلک مغرورانه پوه خلکو د ابراهیم علیه السلام خبرې نه منلې او د بابل د بادشاه چې نمرود وو او کافر وو د بتانو لمانځنه یې کول، امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام دې په اور کې وسوځل شي. ځکه نو د بابل خلکو لوی اور بل کړ او د ابراهیم علیه السلام یې دغه ډاروونکی او ډیر سخت اور ته ور وغورځوي. خو ابراهیم علیه السلام پر خپل الله جل جلاله باندې تکیه کړې وه او د الله پاک رضا ته سر کښېښوي چې دا وخت ابراهیم علیه السلام د 14 کالو وو. خدای تعالی ابراهیم علیه السلام روغ رمټ د نمرود د اور څخه وژغوري. دغه اور یې ورته په شین باغ بدل کړ، یعنی ټول یې ورته په ګلانو بدل کړ. خو نمرود بیا هم عبرت وانخستی او د خدای پاک سره یې جګړه پیل کړه. خو دلته موږ دریمه موضوع لرو چې لیکل شوی ده پر نمرود او کوم باندې د حشرو یعنی غوماشو لشکر. کله چې نمرود د الله پاک سره جګړه پیل کوي نو د الله پاک د خوا څخه د غوماشو یو لشکر راځي چې ډیر کمزوري مخلوق دی، د هغه جنگ ته ورواستول. د نمرود لشکر د همدې غوماشو د زخمونو څخه مړه سوله، یعنی کله چې غوماشو چیچل یا غاش په لګوي د هغه د زخمونو څخه هغه لشکر مړ کېږي. خو یوه ړنده او ګوډه غوماشه چې د نمرود په پزه ننوځي د هغه د سر مغزه یې وخوړل او وروسته د یو څه مودې څخه هغه هم په ډیر زورو او کړاوونو باندې مړ کېږي. وروسته راځو د ابراهیم علیه السلام د بي بي سارا سره واده. ابراهیم علیه السلام وروسته تر دې له بي بي سارا سره واده وکړي او بیا د هغې سره اول شام ته ولاړې. شام د یو ښار نوم دی او وروسته بیا مصر ته سفر وکړي. د مصر پاچا چې د بي بي سارا اعلی او ښه اخلاق ولیدله نو د هغې څخه زیات درناوی او عزت وکړي او بي بي هاجره یې هغې ته وربخښله. بی بی حجره ایمان راوی او کلونه کلونه د بی بی سارا رضی الله عنها په کور کې ژوند وکړي. خو ډیر کلونه تیر شول چې د بی بی سارا او ابراهیم علیه السلام اولاد نسبیدا. په پای کې بیا بی بی سارا د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه کوي چې د بی بی حجره څخه سره نکاح وکړي ترڅو ګوندی الله پاک جل جلاله ورته زوی ورکړي.
د ابراهیم علیه السلام او نمرود په مقابله کې مو واورېدل چې نمرود نه یوازې له ابراهیم علیه السلام سره د دښمنۍ لار غوره کړه بلکې د خدای د اوامرو په وړاندې هم ودرېده او دا باطله ادعا یې د ده او د هغه د لارویانو د تباهۍ سبب شوه.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي د تاریخ وار دی. په تیر درسي ساعت کې مو د هارون رشید حکومت او حاکمیت ولوست. موږ دا مطالعه کړ چې هارون رشید د خپل حکومت په حدودو کې د پرمختګونو ترڅنګ خپل گاونډیو حاکمانو سره هم ښې اړیکې درلودې. نن به د هارون رشید له مرګ وروسته د هغه د زوی محمد امین بن هارون د واکمنۍ تاریخ ولولو. په درس کې به دا ولولو چې آیا امین د خپل پلار له مرګ وروسته د هارون رشید لاره تعقیب کړه که د حکومت کولو بله بڼه غوره کړه. دا تاسو او د هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې مو وویل چې هارون الرشید په 1309 هجري قمري کال کې وفاتېږي، نو د هغه څخه وروسته امین پر تخشنه، یعنی محمد امین بن هارون د هغه زوی پر تخشنستي. امین یو بې تدبیره او عیاش سړی و. د ده پلار کوم وصیت چې کړی و د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکي. د هغه پلار وصیت داسې و چې اول به دی بیا د ده ورور ولیعهد دي، خو ده د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکي. کله چې مامون د دې پیښې څخه خبریږي، د امین پر خلاف راپورته کیږي، ځکه چې ځان یې د امارات مستحق ګڼي. د مرکز سره یې اړیکې پرې کړې او په خپله یې د سلطنت اعلان وکړي او د بغداد پر لور روان شو. امین سمدلاسه 5000 عسکر ورولېژل. علي بن عیسا مخکې له دې څخه چې خراسان ته ورسیږي، د ری سره نږدې د طاهر لخوا چې د مامون رشید سپهسالار و، طاهر د سپهسالار و چې د سپهسالار د ټولو عسکرانو یا هم سپاهیانو پر سر مشرته ویل کیږي، د طاهر لخوا وژل کیږي. هغه د علي بن سینا وژل کیږي. بل کال بیا امین نوی او تازه لشکر د مامون مختور ولیږي، خو دا ځل هم د مات سر مخامخ سو او طاهر د امین لشکرې تر بغداد پورې وځغلوي. په 1109 هجري قمري کال کې یې بغداد ونیوی او امین یې بندي کړي. وایي چې امین د څو تنو په واسطه ووژل سو او د هغه سر یې مامون ته په چپمره کې و وایستوي. او په دې ډول مامون واک او امارات ته رسیږي. اوس راځو عبدالله بن هارون، یعنی مامون الرشید، د امین د وژلو څخه وروسته په 1109 هجري قمري کال د مامون د سلطنت پر تخت کښېناستي. د مامون روزنه د جعفر برمکی تر لاښونه لاندې سوې وه. برمکی په هغه وخت کې د علم او فضل له پلوه ډېر اوچت او لوړ شخصیت و. د 1109 هجري قمري کال څخه تر 203 هجري قمري کال پورې مامون خپله پلازمینه مرو چې په خراسان پورې اړوند سیمه وه وټاکله. وروسته بیا د 203 هجري قمري کال څخه تر 208 هجري قمري کال پورې یې د امام رضا رحمت الله علیه په لارښوونه بغداد خپله پلازمینه وټاکله. دا دوره د اسلام په تاریخ کې د علم او فن د ترقی په لحاظ ډیره مهمه دوره شمیرل کیږي. مامون خپله لور د فضل بن سهل په مشوره امام علي بن موسى رضا رحمت الله علیه ته په نکاح کړه. امام علي رضا رحمت الله علیه ولیعهد وټاکه او د علویانو شین بیرغ د عباسیانو د تورې جنډۍ پر ځای وزړوي. طاهر پوشنجی یې خپل سپهسالار وټاکئ. مامون په بغداد کې د خلکو د بدامنۍ یا هم کومه امن چې نه وو هغه یې د منځه یوړي، او نور بغاوتونه یا هم ناکراری چې وې د مامون په وختو کې هغه بیا پیدا شولې. د ده په تدبیر سره بیرته له منځه ځي. اوس د مامون ځینې صفتونه وایي چې مامون څه صفتونه درلوده. مامون یو د علم او فضل له پلوه یې په ټولو عباسي حکمرانانو کې ډیر اوچت مقام درلودی. په تفسیر، فقه، فلسفه، شعر او ادب کې پوره مهارت درلودی. د قرآن کریم حافظ هم و. د ده په دوره کې عدل او انصاف ته خاصه پاملرنه کېده او د عدالت یا قضا په دفتر کې غریب او معتبر ته یو شان کتل کېدله. په خپله به دی هم د معمولي انسانانو په څیر د قاضیانو په مخ کې درېدی او د هغو پیسلو ته به احترام کوي. معمول له شلو کلو او پنځو میاشتو پاچاهي کولو څخه وروسته په حق ورسېدی او وفات شو.
دا تم ټولګي د نن ورځې درسي ساعت په دوام واوریدل چې د امین لوژل کېدو وروسته د هغه ورور مامون رشید واک ته ورسید. خوونکي دا وویل چې د زده کړو او علمیت لامله مامون د امین خلاف یو خورا ښه حاکم وو او د هغه تر حاکمیت لاندې علم او فرهنګ هم وده وکړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساعت هر کله راشي. کمو یاد شینو په تیر درس کې مو دا ولوستل چې د احمد شاه بابا لومړی کار دا و چې افغانستان یې امن کړ او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته یې ثبات راوستل. نن د احمد شاه بابا له لوري په اداره کې اصلاحات لولو. دا به ولولو چې د احمد شاه بابا حکومتي تشکیلات څنګه وو او د دولت د ثبات لپاره یې د حکومت تر څنګ نور کوم داسې تشکیلات رامنځته کړل تر څو د چارو په اصلاح او سمون کې ورسره مرسته وکړي.
احمد شاه بابا اداري اصلاحات او پوځي فعالیتونه. لومړی رزو اداري اصلاحات. احمد شاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل. وزیران یې وټاکل، د مشرانو جرګه جوړه کړه، د حکومت ډول یې د ټولو اسلامي هیوادونو په څیر مطلقه سلطنت و. د مشرانو په جرګه کې 9 کسانو غړیتوب درلود چې د تصمیم نیولو لوړ ځای و. د نظام اداري جوړښت یې له درې ګونو قواوو، اجرائیه، مقننه او قضایه څخه جوړو. قضایي قوې پورې خپلواکي درلوده. د هیواد په عواید یې د مالیاتو، د ټولولو، غنیمت مالونو، جنګي غراماتو او پاچاهانو د تحفونو ترلاسه کول. احمدشاه بابا خزانه له سرو زرو، ګاڼو او قیمتي ډبرو نه ډکوه. د نوموړي د مهمو کارونو څخه د کندهار ښار نوې ودانۍ جوړول وه. بل پوځي فعالیتونه. احمدشاه بابا په پوځي برخه کې ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یې هڅول. خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت وربخشه. په دې توګه بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او هیواد د خپلو طبیعي پولو ته ورسوي. احمدشاه بابا په پوځ کې دوه ډوله سرتیری و. یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نوم یې شهرت درلود. احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر په منځني ډول 300,000 ته رسېده. قومي ځواکونو ته د خدمت په محال له مالیه ورکولو نه معاف کېدل. د هیواد ټول عایدات 1.5 میلیون روپیو ته رسېدل چې له نیول سیمو سیمو څخه لاسته راتلل. احمدشاه بابا په درې ګونو لارو کې وسلوال ځواکونه وګمارل. تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لور د پانی پت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمدشاه بابا د اتل په توګه راڅرګند سو. افغاني ځواکونو ډېر زیات غنایم لاسته راوړل. د نظم منځته کولو په مخه احمدشاه بابا د دوه ځله د لویدیځ په لور لشکر وایستل چې په پایله کې نوموړي ته ډېر بریالیتوبونه ور په برخه شول. احمدشاه بابا د پولو ټاکلو په مخه د شمال په لور حمله شکر وایست چې بریالیتوبونه په نصیب سو. او د آمو سیند یې دواړو حکومتونو ترمنځ طبیعي پولو په توګه وټاکله. بل د راځو د احمدشاه بابا کارنامو ته. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړش او د قومونو ترمنځ د یووالي په رامنځته کولو کې بریالی سو. له همدې امله ځانګړی ځای له درلودلو نه برخمن و. نوموړی هغه پاچا و چې تاج یې پر سر نه ایښوده. تشریفات یې نه خوښېدل. پټکی یې تاړه او د ځمکې پر مخ کښېناسته. هغه له خلکو سره نیغ اړیکه درلوده، د سوله ییز شخص په توګه د خلکو په شخړو کې پریکړه کوله، په ورین تندی له خلکو سره خبرې کولې، د زړور او هیواد پالونکی سړی وو. په نړیوالو چارو کې له عدالت څخه کار اخیسته، کړکیچنې په سوله ییز ډول حلول، په سیاست کې د نرمښ پلوی او د تل به د دوستۍ له لارې چلند کوه. سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلوده، له وینو تویولو نه ډډه کول، د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته د بابا لقب ورکول شوی وو. احمدشاه بابا له شپږویشت کال واکمنۍ څخه وروسته د هغه ناروغۍ له کبله چې ده ته ورپېښه شوه، د 50 کلو په عمر په 1150 لمریز کال کې چې د 1103 زیږدیز کال سره سمون لري، له نړۍ څخه سترګې پټ کړې او د کندهار ښار د مبارک خرکې په انګړ کې خاورو ته وسپارل شو.
لکهون کې مواوریدل چې احمد شاه بابا په نظامی برخه کې خورا مهارت درلود، نو له همدې امله د خپل حاکمیت د ثبات لپاره یې کافی پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا و چې د دولتداري او حکومتولۍ د مختوړلو لپاره د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهالوېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
ګران اوس د کوونکو اله د چین ننای درس ترته په زړه پورې تمام شوی دی. په همدې هیله له تاسو مو غوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
خوشحال